د سهار 15 بجې شپې احمد شي بریم د سجر ډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم مخکې تر دې شي د دې خبری مجلې مطلب تاسو ته معرفي کړم خبرونه سرچینې وایي د طالبانو وسلوال په ننګرهار ولایت کې د کلید راډیو دفتر ته ننوتلي او د دې دفتر مشر فقیر محمد فقیروزی او خبریال جان آغا صالح نیولی دي. دغه په خبره سرچینو د امنیتي ملوزاتو له کبله د نوم نه ښوولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوي دي. بلخوا بلې سرچینې ویلي چې په پکتیا کې پرون ماسپښین د آریانا نیوز تلویزیوني شبکې خبریال حبیب سراب هم د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دی. تر دې مخکې تېر یکشنبې په غزنی کې د باختر دولتي آژانس یو خبریال سید وحدت الله عبدالي هم د طالبانو لخوا نیول شوی و. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي عبدالي په داسې تور چې د هغه په خبریالي پورې اړوند نه دی نیول شوی او ورڅخه پلټنې روانې دي. په بل خبر کې د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز وایي طالبان د نن او ځوانانو راډیوګانو خپرونو ته بیرته اجازه ورکړه. دغه دوې راډیوګانې د همیشه بهار راډیو تلویزیون په انګړ کې وي، خو طالبانو خپل د همیشه بهار راډیو تلویزیون خپرونو ته چې د زمري پر لسمه یې بندې کړې اجازه نه ده ورکړې. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله د پاکستان په وړاندې را روانو دریو یو ورځنیو یا 500 اووره سیالیو ته د چمتووالي لپاره نن جمعه تمرینات پیلوي. د کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات په دې باب ازادي راډیو ته معلومات ورکړل.
نن د جمعې ورځ به دوی خپل تمرینات پیل کړي. د لوبو تر ورځو پورې به دوی خپل تمرینات ترسره کړي او بیا به د اګست میاشتې یعنې د همدې میاشتې په 2 څلور ویشتمه او شپږ ویشتمه نیټه باندې د پاکستان پر وړاندې درې یو ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي.
د کرکټ ملي لوبډله د چهارشنبې پر سریلانکا ته روانه شوه او دغه مسابقه هلته د افغانستان په کوربهتوب کیږي. افغانستان په تیره مارچ میاشت کې له پاکستان څخه د دریو شلو ورځو سیالیو لړۍ ګټلې وه. ټاکل شوی د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د لویو وچو سیالیو د نیمه پایلوبې په پړاو کې د کوربه تایلند په وړاندې مسابقه وکړي. دغه مسابقه نن د کابل په وخت د ماسپښین درې نیمې بجې پیل شي. تر دې مخکې افغانستان په دغو سیالیو کې خپله لوبه د چک جمهوریت په وړاندې 4-4 او د موزمبیق په وړاندې 2-2 مساوي کړې وه. تایلند په آسیا کې د فوټسال جام سیالیو په درجه بندۍ کې 4 او افغانستان 12 مقام لري. په ایران کې 15 امریکایي وګړي چې له یو متخاصم حکومت سره د همکارۍ په تور بندیان دي په تهران کې له ایون زندان نه یو نامعلوم هوټل ته لیږدول شوي دي. په همدې حال کې راپورونه ورکړل شوي چې د امریکا متحده ایالاتونو له ایران سره د بندیانو د تبادلې پر سر موافقه کړې ده. دغه امریکایي وګړي پرون پنجشنبې د تهران او واشنگتن ترمنځ د 2 پر مهال د تړلو دروازو تر شا له مذاکراتو وروسته لیږدول شوي دي. دغه امریکایي وګړي پرون پنجشنبې د تهران او واشنگتن ترمنځ د 2 پر مهال وبخشي د تړلو دروازو تر شا لیږدول شوي او یو امریکایي زنداني مدافع وکیل جارد ګینسر یو هوټل ته دغه بندیانو د انتقال خبر تایید کړ. دا سدیر ورو سارنی خبری مچل اوري. په دې خبرونه کې د طالبانو یو جګپورې پلاوی په ترکیه کې دی او وایي چې افغانستان ته د پانګونې د راجلبول وعده کوي. په دې تړاو مو د اقتصادي چارو د کارپو آزرخ شافیزی نظر اخیسته.
اوانی خود خارجانو په مخ کې زیات دي. افغانستان اوس مهال د بینلی سویف سیستم څخه بهر پاتې دي.
ترکیه ته د طالبانو د سفر په ترڅ کې د طالبانو د پلاوی مشر ملا برادر له ترکی چارواکو سره د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کړي. یو کډوال ازادي راډیو ته وویل
دغه د ایران او د ترکیه په مرز کې خو ولا ډیر وهل شروع دي. په خدای چې بيخي انسانان هیڅ د انسان په شکل نه ورته ښکاری.
د افغانستان د مقتدر روشو د غورځنګ په نوم ډلې په پټه اعتراض کړی. څنګه اعتراض وړاندې به په خبرونه کې واوري او نړیوالو چاپي خبرونو ته کتنه لرو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر ترکیه ته د سفر پر مهال د ترکیه د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلې دي. طالبان وایي په دې کتنه کې په ترکیه کې د افغان پناه غوښتونکو او نورو مسایلو په باب خبرې شوې دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت هم د دې کتنې خبر ورکړی خو ویلی نه دي چې پر کومو مسایلو بحث شوی دی. په همدې حال کې په ترکیه کې افغان پناه غوښتونکي وایي په وروستیو کې د ترکیې د امنیتي ځواکونو لخوا ډېر ناوړه چلند ورسره کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
په ترکیه کې افغان پناه غوښتونکي وایي د ترکیې له حکومت غواړي چې له دوی سره روان ناوړه چلند ختم کړای شي. دا شکایتونه په ځانګړي ډول هغه افغان پناه غوښتونکي کوي چې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته د رسیدو په نیت ترکیې ته داخليږي. په ترکیه کې یو افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې واخیستل سي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
دلته کډوال په ډیره ویره کې ژوند کوي، ازادانه تګ راتګ نسي کولای. پولیس یې په میټرو، بسونو او حتی پر سړکونو دوی دروي او پوښتنې ګروېژنې ورنه کوي. دوی چې په شخصي کالو کې ونیسي اخراجوي یې. د ترکیې سرحدونو کې هم د دوی ډیر ځواکونه ځای پر ځای شوي چې له ایران هم څوک په اسانۍ نسي راتلای. دوی دومره ډبوي چې لاسونه او پښې یې ماتوي، بیا ایران ته لیږي.
الیاس چې د ننګرهار ولایت دی وایي په دې وروستیو کې د ترکیې او ایران پر پوله له افغان پناه غوښتونکو سره د ترکیې د سرحدي ځواکونو چلند ډیر ناوړه سوی دی.
دغه د ایران او د ترکیې په مرز کې خو ولا ډیر وهل شروع دي، په خدای چې بيخي انسانان هیڅ د انسان په شکل نه ورته ښکاري. ولا که دومره ظلم څوک کوي لګیدته چې افغانانو سره کوي، مخکې مې نه باور کوله. اوس مې په خپلو سترګو ویل د افغانانو نه په خدای چې کیمې ماشینې ورنه جوړ کړی دی، دا رقم ته وهل نه لاس ګوري نه سترګه ګوري، ځکه چې اوس هر سړی مجبورۍ نه ځي بل وطن ته. چا بل وطن خوښ دی؟
د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت پرون په ځینو ټویټونو کې لیکلي چې د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر پرون په انقره کې د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر هاکان فیدان سره په کتنه کې له افغان کډوالو سره د ښه چلند غوښتنه وکړه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت هم په خپل ټویټر کې د دې کتنې خبر ورکړي، خو دا وضاحت نه دی ورکړي چې پر کومو مسایلو خبرې سوي دي. د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت وایي ملا عبدالغنی برادر د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو د پانګونې د ګډو خونو او هوایي دهلیزونو د ایجاد غوښتنه هم وکړه. د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو د حکومت یو هیئت تیره سه‌شنبه ترکیې ته روان شو. د ترکیې په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. پرنجونو او شوزو د سختو محدودیتونو له کبله د طالبانو پر حکومت په نړیواله سطحه انتقادونه سوي دي.
د طالبانو پلاوی د دوی د ریاست الوزراء د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ په ترکیه کې دی. طالبان وایي چې دوی غواړي ترکی سوداګر وهڅوي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. دا موضوع مې پرون ماښام د اسریب سپو کې پروګرام کې د اقتصادي چارو له کارپوه آثر اخشافیزي سره شریکه کړه. دوی وویل چې نن جمعه د طالبانو د پلاوي او ترکی سوداګرو غونډه ده. په دې کې به معلومه شي چې دا سوداګر د طالبانو پلاوي ته څه وایي. په دې اړه نور تفصیل له ښاغلي حافظي څخه.
اوس یو ته د ترکی شرکتونه افغانستان کې د پخوا څخه کار کوي، لکه 777 یو کمپنی دی چې رئیس سلیمان نومیږي. هغه په افغانستان کې د کجکي بند جوړ کړی دی، هغه رغونی دی، بیرته له سره ټوربینونه یې بدل کړی دی او دا ساحت کپاسیټي دی بند زیات کړی دی. تقریبا 100 میلیون متر مکعب اوبه زیات کېږي. اوس دا د دغه سلیمان خان دی چې اوس هم په دغه هیئت کې شتون لري او دوی سره حدیثه دی کوي چې یو څه وکړي. ولې د اساسي مشکلات کم چې دي تاسو پرې کوئ چې دا اقتصادي ودې لپاره یو سیاسي مناسب بستر ته ضرورت ده او نور ترکان به نه پېژنو. سبا معلومیږي چې دوی ژمنه کوي که نه کوي او که کوي عملا کوي که یوازې خالي خوله کوي. ولې افغانان په خپله خو عمل ته دي او کاروبار کوي، د دې وطن دی که ضرر کوي که ګټه کوي. خو کوم پیسې عمل ته دي، کاروبار عمل ته دي، کارخانې عمل ته دي، باید کار وکړي. او د دې له برکته تر اوسه پورې په افغانستان کې قحطي نشته. دی د اولیا مواد هر شی چې دي د خوراکي مواد څخه نیولې تر پوشاکه پورې او تر سون موادو تیل او غاز هر شی په ټول افغانستان کې پیدا کیږي او دا دي دغه سوداګرو له برکته.
ستاسو په باور باید له همدغه افغان سرمایه دارو سره چې په ترکیه کې دي او تاجران دي له دوی سره باید ځانګړي غونډه ونشي چې دوی سرمایه افغانستان ته جلب شي او دوی ته ځینې امتیازات باید قایل نشي؟
خو دا خو یو تفصیلي بحث دی چې باید خلک چې د سکتور په استازیتوب حکومت سره باید وغږېږي. د په نوم د پابلک پرایویټ پارتنرشپ پر بنسټ دوی خپل منځ کې سره جوړ راسي او ځینې امتیازات دوی حکومت ته ورکوي، ځینې امتیازات حکومت دوی ته ورکوي، خو ژوند په هر صورت دوام لري په افغانستان کې. که حکومت رسمیت پیژندل شوي که نه یې پیژندل شوي، بیا هم خلکو خوړو ته ضرورت لري، پوښاک ته ضرورت لري، مسکن ته ضرورت لري. نو دغه اقتصادي حرکت لپاره ټول باید کاروبار وکړي. نو اړین دی چې دلته او ترجیح دغه د خوموانی خو د خارجیانو په مخ کې زیاتې دي. افغانستان اوس مهال د بینلی سویف سیستم څخه بهر پاتې دي، او په عین زمان کې د څه څخه بهر پاتې دي، د مالي سیستم د دنیا څخه. نو قرضه نشي اخیستلی د نړیوال مؤسسات لکه آی ایم ایف، لکه ورلد بینک، لکه ایشین ډیولپمنت بینک او نور اکزم بانکونه. نو په دې خاطر یوازنۍ منبع چې دی د داخلي منبع ده چې افغانان دي، او هغوی ما عرض وکړ چې په عاطفي لحاظ هم دوی لیوال دي چې خپل وطن کې پاتې سي، او اوس هم هملته دي، اوس هم تجارت کوي، او اوس هم صنعت تقریبا 4000 کارخانې دي سره د ستونزو، اوس هم دوی تولید کوي او لګیا دي.
په اوسنیو شرایطو کې څومره امکانات دي شته چې ترکان په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي؟
که د حقوقي معنی نه وي، ترکان په معدنو کې ډېر سلري لیوال دي چې هلته کار وکړي، په ساختماني چارو کې، په سړکانو کې، په نور د مسکونی او تجارتي ساختمانو لپاره دوی بالکل علاقمندي لري. ولې دا حقوقي معنی؟ ځکه چې دوی خو د ناتو غړي هم پاتې شوي دي، او دوی ځینې نور محدودیتونه لري. په دې خاطر باندې هغه څوک چې د پخوا څخه دلته کار کوي هغوی کار کوي. مثلا 777 والا چې دي، هغوی د کجکتي بند رغولي دي، په عین زمان کې د کندهار د لمریز برښنا 15 میګاواته جوړ کړي دي. هلته ډېر هلې ځلې کوي. اوس هلته د بتوني پایې جوړې د برق د انتقال لپاره چې مخکې د پاکستان څخه راوستل کېدل، دا کارخانې هم دوی جوړ کړي دي. نور د لیمک نومېږي، یو بل ساختماني شرکت دی د ترکیې، یو بل زازان نومېږي، بل مورال دی. دوی هم هلته غوښتل چې ما سره هم تماسونه کړي وو چې موږ حاضر یو چې په افغانستان کې پانګونه وکړو که چیرې دا حقوقي زمینه موږ ته برابر شي.
له ښاغلي حافظي څخه په مننې. دا مرکه پرون د اسدی پسپو کې پروګرام کې له دوی سره وشو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د مقتدر ښځو د غورځنګ جنو غړیو بیا په دغه هیواد کې پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو په اعتراض خپل ژغ اوچت کړ. دوی پر افغانستان د طالبانو د ولکې د ټینګولو دوه کلونو پوره کېدو په مناسبت پر طالبانو د نړیوالې ټولنې د فشارونو غوښتنه وکړه. کله چې د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني حکومت ته 2020 کال د اګست میاشتې پر 15 وپرځېد، طالبان کابل ته ننوتل او پر قدرت یې منګولې ولګولې. دا هم په دې باب راپور چې د معترضو ښځو په ژغ پیل شي.
دا د افغانستان د مقتدرو ښځو د غورځنګ ځینې غړي دي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو د دو کلونو د پوره کېدو په مناسبت اعتراضیه غونډه کړې ده. په هغه ویډیو کې چې د دغه غورځنګ غړو پرون ناوخته ازادي راډیو ته ولېږل، لیدل کېږي چې دغه ښځې په یو سرپټي ځای کې سره غونډې شوې دي. دوی غوښتنه لري چې پر طالبانو د نړیوالو لخوا فشار راوستل شي او د دوی حکومت په رسمیت نه پیژندل کېږي.
له نړیوالو سازمانونو او ګاونډیو هیوادونو غواړو چې د طالبانو ډله چې د افغان جنو او ښځو پر مخ یې ښوونځي، پوهنتونونه، تفریح پارکونه او حتی سینګارځایونه او کارځایونه تړلي وځپي او د دوی حکومت په رسمیت ونه پیژني.
وروسته له هغه چې ښځینه فعالانې په اعتراض لارو سړکونو ته راووتلې، د طالبانو لخوا وځپل شوې او ځینې ونیول شوې. اوس دغه ښځې خپلې اعتراضیه غونډې په پټه او په سرپټو ځایونو کې جوړوي. څلور ورځې وروسته پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو دوه کاله پوره کیږي. د افغانستان د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني حکومت د 2020 کال د اګست میاشتې پر 15 له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر بشپړ وتلو دوه اونۍ مخکې نسکور او طالبان کابل ته ننوتل. تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د بشري حقوقو رعایت په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقوقو ته درناوی د نړیوالې ټولنې له عمده شرطونو ګڼل کیږي. د بشری حقوقو د څار په سازمان کې د افغانستان د برخې څیړونکو فرشته عباسی وایي د طالبانو لومړیتوب په افغانستان کې پر ښځو د نورو محدودیتونو لګول دي. هغې د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نړیواله ټولنه دې پر طالبانو په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو له کبله بندیزونه ولګوي او د افغان ښځو ملاتړ دې وکړي. طالبانو مخکې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د حقونو رعایت تضمین دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په وروستیو کې ادعا کړې چې په افغانستان کې تر بل هر وخته بشري حقونه رعایتېږي. د بشري حقونو د څار سازمان د پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې د طالبانو چارواکو پر رسنیو دغه راز د ښځو او نجونو پر حقونو شدید محدودیتونه زیات کړي دي. طالبانو پر افغانستان د ولکې لیبیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د تیر میلادي کال په وروستیو کې پوهنتونونو ته د نجونو او ښځو تګ هم منع کړ. ښځې په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې هم کار نشي کولی او دغه راز د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د ښځو کار منع شوی او ښځو ته اجازه نشته چې عمومي حمامونو یا هم تفریحي پارکونو ته لاړ شي. طالبانو شاوخوا شل ورځې مخکې د ښځو سینګارتونونه هم وتړل.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
د بشری حقوقو د څار سازمان له نړیوال ټولنې غوړي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو سرغړونو لپاره پر طالبانو فشار راوړي. د دې سازمان د افغانستان څنګ چیرونکو فرشتي عباسی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو مشرتابه باید په دې پوه شي چې په افغانستان کې د بشری ناورین زیاتوالی او بشری حقوقو د نقصولو مسول دي. طالبانو تل ویلي دي چې په افغانستان کې بشری حقوقو ته درناوی کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
دا د صدابات په مرکزی روغتون کې د خوارځواکو ماشومانو د درملنې او پالنې جلا شل بستریزه څانګه ده چې اوس مهال په کې شاوخوا دیرش تنه ماشومان بستر دي. د یادو ټولو ماشومانو
له تخنیکي تېروتنې بخښنه غواړم. د کونړ راپور به وړاندې له تاسو سره شریک کړو. د بشري حقوقو راپور ته اوس سره خوښ نیسو.
د طالبان حکومت د دوه کلنۍ واکمنۍ په درشل کې د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د طالبانو مشرتابه باید پوه شي چې په افغانستان کې د بشري ناورین د زیاتوالي او د بشري حقوقو د نقضولو مسؤل دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دې وروستیو کې ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې هیڅوک نشي کولای بشري حقوقو تر پښو لاندې کړي او په دغه هیواد کې تر بل هر وخت بشري حقوقو ته درناوی کیږي. د بشري حقوقو د څار سازمان د افغانستان څنګ څیړونکو فرشتې عباسی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په داسې حال کې چې د افغانستان خلک په تیرو دوو کلونو کې د تر ټولو ناوړه بشري ناورین سره مخ دي. د طالبانو حکومت لومړیتوب دا دی چې په افغانستان کې هره ورځ د ښځو پر حقونو لا زیات محدودیتونه ولګول شي. د نوموړې په وینا نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د بشري حقونو د ټولو سرغړونو لپاره پر طالبانو فشار راوړي. میرمن عباسی زیاتوي
ماز جامعه جهانی میخواهیم که طالبان را
موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې طالبان د بشري حقونو د نقصولو لپاره تر فشار لاندې راولي او په دې وضعیت کې د دې لپاره چې د افغانستان خلک خپل بنسټیز حقونه ترلاسه کړي او د افغانستان ښځې د کار زده کړې او د آزاد تګ راتګ حق ولري د افغانستان ښځو تر څنګ دی ودرېږي او ملاتړ دې وکړي.
افغانستان
به سنا زنای افغانستان حمایت کړه. په ورته وخت کې د بشری حقوقو د څار سازمان د پنجشنبې په ورځ په همدې اړه یو راپور خپور کړ چې په کې راغلي د لسیزو جګړو، اقلیمي ستونزو او پراخې بیکاری ترڅنګ په تیرو دوو کلونو کې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو پر حقونو سخت بندیزونه په افغانستان کې د خوراک د نه خوندیتوب له عمده لاملونو څخه دي. د بشری حقوقو د څار سازمان زیاته کړې چې مرستندویه هیوادونه باید د ښځو پر وړاندې د طالبانو د ځپونکو سیاستونو له پیاوړي کولو پرته د اوسنۍ بشري ناورین د کمولو لارې چارې ولټوي. دغه سازمان دا هم ویلي چې د طالبانو امنیتي ځواکونو، پخواني امنیتي پوځیان او د وسلوالو مقاومت د ډلو غړي او یا هم ملاتړ نیولي شکنجه کړي او په خپل سر یې اعدام کړي دي. د بشري حقوقو د څار سازمان په راپور کې د افغان کډوالو مسله مطرح شوې او ویل شوې چې زرګونه افغانان چې له هېواده تښتېدلي په دریمو هېوادونو کې له سختو شرایطو سره مخ دي. د دغه راپور له مخې د 2021 کال د اګست په 15مه د طالبانو حکومت پر سیمه ییزو رسنو له تسلط او د نړیوالو رسنو د نشراتو له تړلو وروسته په افغانستان کې معلوماتو ته لاسرسی ستونزمن کړی دی. په همدې حال کې د بشري حقوقو فعال رودا بفروتنوي
په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو راپورونه خپاره شوي او پر طالبانو د فشار راوړلو غوښتنې شوي، خو په عمل کې دا کار نه دی ترسره شوی. نوموړی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د مالی مرستو، مذاکراتو او د ډیپلوماټیکو خبرو بندول کولی شي هغوی منزوی کړي، او دا یوه لاره ده چې پر هغوی فشار راوړي څو نړیوالو قوانینو ته سر ټیټ کړي او د خپلو پرله پسې زیاتېدونکو تاوتریخوالي څخه لاس واخلي.
د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، او پرته له دې چې د ښځو حقونه په اړه په خپل دریځ کې بدلون راولي، ویلي دي چې دا د افغانستان کورنۍ مسله ده او په دې برخه کې فشارونه کومه پایله نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو دوو کلونو کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته نه تللو منع شوي او پوهنتون ته هم نه پرېښودل کېږي. ښځې په ډېرو دولتي او ټولو نا دولتي ادارو کې له کار کولو منع شوي دي، او په دې وروستیو کې ښځینه سینګارتونونه هم تړل شوي دي. د طالبان حکومت ښځو ته له شرعي محرم پرته د لرې وطن پر سفر هم بندیز لګولی، او دوی تفریحي ځایونو، ښځینه حمامونو او لوبغالو ته له تګ څخه منع شوي دي.
له خبرونو ور آخوا،
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ اسدالله الدین کتنه ورته کوي.
په افغانستان کې یوه لویه برخه خلک بې وزلۍ ته بیول شوي دي. دا د ژغورنې نړیوالې کمیټې د هغې مقالې سرلیک دی چې پرون پنجشنبه خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي، افغانستان د نړۍ د هغو دریو هیوادونو په ډله کې دی چې تر ټولو زیات پکې بشري وضعیت نازک دی. د مقاله لیکونکي په باور، افغانستان په 2023 میلادي کال کې د ناوړه بشري وضعیت له اړخه له لومړۍ درجې څخه دویمې درجې ته راغلی، هغه هم ځکه چې د مقالې په ټکو د افریقا په ختیځ کې بشري وضعیت ترنګلی شوی دی. د ژغورنې نړیوالې کمیټې په راپور کې راغلي، دا مهال د هغو افغانانو شمیر چې بشري مرستو ته اړتیا لري 9.2 میلیونو ته رسېدلی، او لیکوال ویلي دا شمیر د تیر کال پرتله 80% زیاتوالی ښیي. وړاندې لولو، په افغانستان کې د څو لسیزو جګړو او اقلیمي بدلونونو نه یوازې دا چې بنسټونه له منځه وړي، بلکې میلیونونه کسان یې له خپلو مینو بې ځایه کړي دي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې په خپله مقاله کې د طالبانو هغه فرمان ته اشاره کړې چې له مخې یې په نړیوالو او کورنیو موسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګول شوی دی. د طالبانو له همدې فرمان وروسته یو شمېر نړیوالو بنسټونو افغانستان کې د خیر ښېګڼې چارې ودرولې، او ټینګار یې وکړ چې د ښځو له ګډون پرته خپلې چارې مخته نشي وړلی. د ښځو پر کار د نړیوالو له ټینګار سره سره طالبانو تر اوسه په خپل دریځ کې کوم نرموالی نه دی راوستلی. له افغان ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند د بشریت ضد جنایت دی. دا د بریتانیا د پخواني صدر اعظم ګورډن براون هغه خبرې دي چې له بی بی سی رادیو 4 سره یې مرکه کې کړي، او بریتانوي میرر خبرونه خپرې کړي دي. په مقاله کې د ښاغلي براون په حواله راغلي چې هغه د هاګ له نړیوالې محکمې غواړي چې د طالبانو د واکمنۍ د 2 کلونو په پوره کېدو سره دغه موضوع وارزوي. د بریتانیا پخوانی صدر اعظم ګورډن براون د مهال د پوهنې په برخه کې د ملګرو ملتونو استازی دی. هغه په دې مرکه کې ویلي، د طالبانو مشرانو په افغانستان کې د میلیونونو ښځو او نجونو حقونه نقض کړي، او هغوی له کار او تعلیم بې برخې کړي دي. د طالبانو مسؤلانو بیا ویلي، حکومت د نجونو د تعلیم خلاف نه دی، او په خبره یې کله چې شرایط برابر شي بیرته هغوی ته د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. د ښځو او پوهنې فعالان بیا پر طالبانو نیوکه کوي چې ولې د نږدې 2 کلونو په تیریدو په دې نه دي بریالي شوي چې د نجونو د تعلیم لپاره هغه شرایط رامنځته کړي چې دوی غواړي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځني څپه 12.9 په ټول افغانستان کې اوري، او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو .com کې نیولای شئ. په کونړ کې روغتیایي کارکوونکي وایي په ولایت کې د شته غربت او بیروزګارۍ په وجه د خوارځواکو ماشومانو شمیر زیات شوی دی. د دوی په وینا، پخوا په کونړ کې خوارځواکي ماشومان کم و، خو اوس پکې زیاتوالی راغلی. تفصیل په دې راپور کې.
دا د صدآباد په مرکزی روغتون کې د خوارځواکو ماشومانو د درملنې او پالنې جلا شل بستریزه څانګه ده چې اوس مهال پکې شاوخوا 1.5 تنه ماشومان بستر دي. د یادو ټولو ماشومانو وزنونه په نشت حساب دي، او بدنونو پسی پوستکی اوج شوی دی. بس پری خپل خوارزوا که شپگ میشتینه ماشوم د خوراکی توکو د ترلاسه کول لپاره روختون ته راوسته وایی
زکرین که دالک مراوسته دایند غز بیکاره دل کارتی رو ساز کرده دای دریم کارت او جریش مزد پینزل لسروز یلکه کارتی رو نوالی کن سالور کرده تیران بیران کارتواری بیچ که پینزل لسروز بعد بیرارمو بیراله بی
دیاد روختون مسئول داکتر مولادا دوایی پر روختون که د خوارزواک و ماشومانو د درملن لپاره پورا آسانته وی شتون لری
او اگر طول وسائل چی در شدید سلیتاکید ناروغان و درمالن لپارم کاری که پا اصداباد رو برمی موجود دی اگر درمال چی پا اصداباد رو دایتی روختون که در ماشمان و درمالن لپار استعمالی گی مثال پر دول بانی افساد شدی آری تویب و درمالن که کم خاص مشکل نشت دیدن دا و سم را ماشمان چی در تبیستر کی گی زمانگا انشالله در درمالن یا غاورتام چی در خلی
کنر که د خوارزواکی پرگرام مسئول ډاکټر شهاب را ته وویل د خوارزواکو ماشومانو د درملنې او بستر لپاره د مرکزی روغتون په ګډون څلور مرکزونه لري او په شپیتو کلینیکونو کې ورته خوراکي توکي او درمل ورکول کیږي خو بیا هم د تیرو کلونو په پرتله د خوارزواکو ماشومانو شمیر زیات شوی دی
څلور سنټرې موږ لرو یو په خاص کنړ ولسوالۍ کې ده یو په څوکۍ کې ډی ایچ کې یو سنټر لرو موږ او یو په شپخانه کې ده یو په ماڼوګي کې نو څلور سنټرې لرو د بستر تداوی لپاره او باقي منده د شپیتو کلینیکونو کې او اتلس موبایل ټیمونو کې په دې ټولو کې زمونږ هم متوسط او هم شدید دغه دواړه سوی دغزي چې ده هم د ماشومانو هم هغه میندې چې هغه حامله او شیدو ورکوونکي دي د دې تداوی ترسره سوی دغزي کچه چې موږ څومره ګورو نسبت تیر کال په پرتله باندې سږ کال موږ سره سوی دغزي کچه مخ په زیاتېدو باندې ده او لوړه روانه ده
ډاکټران میندو ته توصیه کوي چې باید خپلو ماشومانو ته تر لومړیو شپږو میاشتو پورې خپلې شیدې ورکړي او له هغې وروسته د شیدو تر څنګ نرم خواړه هم ورکړي چې دا شیان د ماشوم د بدن په وده او له خوارزواکۍ ژغورلو لپاره اړین دي په کونړ کې د خوارزواکو ماشومانو د زیاتوالي په اړه په داسې حال کې خبرې کیږي چې په هیواد کې د راغلي سیاسي بدلون سره ډیری کسان بیروزګاره شوي او اقتصادي ستونزې زیاتې شوي او دغو ستونزو له نورو زیات اغیز په میندو او ماشومانو کړی دی
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دی آزادی رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته د مسلمانو ورسیږي مانو ګلاب خان اکمل د پکتیکا ولایت وایس قابوس والی د پټنی د کریم زمو مشرانو جو احترامانه غوښتنه ده د مو ګل رادیو کې ارو زه خبره د رادیو ډیر تعقیبوم خبرې ارو نور ولایتو کې ډیر څه کارونه روان دي هر څه دغه درې څلور ولسوالۍ د سرحدي ولسوالۍ د پاکستان سره بارډر لرو د کمردین بارډر ولاکم یا سړک دي سړک پورې وي یا کومه یو خاده دلته لګېدلې وي تر اوسه پورې کلي توجه اوسي دا خواته ډېر بخي وي د پکتیکا ولایت ټول ته توجه نشته او د سرحدي ولسوالۍ ته خو بالکل نشته الله تعالی خو یو داسې ښه والي صاحب راولي سیسلي خدمت راته وکړي او مخکې والي صاحب و خدمت یې روان کړی و مرکز کې دا مې احترامانه غوښتنه ده له مشرانو څخه سودي توجه وکړي لري موږ سیمو ته سرحدي سیمې دي غرنۍ ساحې دي نفوس زیات لري تر اوسه پورې به دا دروس څلور ولسوالۍ وکړي دا خادې نشته چې یو کار راپېږ شي ضرور کار مې بازار ته راځو یو نیم ساعت لاره ده شو جل چا سره خبره کوو مو خیر یوسی تاسو خیر یوسی دا پیغام نشر دی ان شهران او جمعون دغه ترمانه غوښتنه د سلی توجه وکړي د مو ولسوالۍ او پکتیکا ولایت په شامن وړ مو یوازې خاطر ویلا به څه پاته ولسوالۍ دي
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته نیک اله احترامات وړاندې کوم ما دا پیغام نشر کی و سدې سی بازي پروژې په مخ بیا یې اندې هغه ډیر دوام نه لري باید بندونه کوچنی بندونه سې چې تړلې هغه شیل بیرته پسې یوړو دی باید کارونه ډیر پاخه وکړي یو سل کال یو پیړۍ خو دوام ولري نو بازي کارونه چې کوي پیسې ملاکي دي نو پاخه کارونه دي وکړي او دا پیسې دا راځي نه مصرفې شپه ورځې به ځان وکړي
ستاسی پیغام ستاسی نظر